مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو دی او ساده خبرونې ته مو یو ځل بیا زه رضوان مراد هرکلی کوم. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه په دې خپرونه کې درته رپورټونه او مطالب لرو. دغه راز 219 پروګرامونه هم د دې خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته.
د افغانستان جمهور رئیس د ایران او پاکستان له جمهور رئیسانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته ولاړ. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د کاندیدانو په وړاندې د اعتراضونو د ثبتولو پروسه پای ته ورسوله. په کونړ ولایت کې د الجزیره د ټلویزیون تختول شوی خبریالان بیرته خوشی کړی شول او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان پوځ وایي د سرحد ایالت په سواد درکې له وسلوالو طالبانو سره کوڅه په کوڅه جګړه پیل شوې ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د پاکستان، ایران او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره د ایران پایتخت تهران ته روان شو. د جمهور رئیس یو ویان سیامک هیروی د آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ایران او پاکستان جمهور رئیسان محمود احمدی نژاد او آصف علی زرداری هم برخه واخلي. د وویل چې د افغانستان، پاکستان او ایران د جمهور رئیسانو په دې درې اړخیزه غونډه کې به سیاسي، اقتصادي او ټولنیز درې اړخیزې اړیکې، سیمه ییزې همکارۍ او د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په دوام او چټکولو خبرې وشي. د دې درې اړخیزې غونډې جزئیات به زموږ په راتلونکو خبرونو کې واوري. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په اړه د اعتراضونو د ثبتولو پروسه تیر ورځ ناوخته پای ته ورسوله. د دې کمیسیون یو غړي محمد فهیم حکیم د آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه 240 اعتراضونه ثبت کړي او دا پروسه یې پای ته ورسوله. ښاغلی حکیم څرګنده کړه چې له دغو اعتراضونو څخه 20 د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه او پاتې نورې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه ثبت شوی دي. ویل شوی چې دا شکایتونه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا وسیړل شي او نتیجه به د جوزای غبرګولی په 19 نیټه د انتخاباتو خپلوا کمیسیون ته وسپارل شي. په لویدیځ زون کې د پولیسو د صحوی زون مسؤلین وایي چې د بادغیس په ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 11 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د هرات د صحوی زون د پولیسو قماندان جنرال اکرام الدین یاور تیر مازیګر خبریالانو ته وویل چې دا پوځي عملیات د بالامرغاب ولسوالۍ د اکازو په کلی کې ترسره کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی په کورونو کې مورچلې نیولې او ښایي چې د دولتي ځواکونو په بریدونو کې ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله واوړي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی وایي چې په دې نښتو کې د دوی کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او ادعا کوي چې 14 تنه پولیس او د ملي اردو عسکري وژلي خو امنیتي مسؤولین دا ادعاوې ردوي. له کونړ ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د الجزیره د ټلویزیون تختول شوي خبریالان او کارکوونکي بیرته خوشی کړی شوي دي. د راپورونو له مخې د الجزیره ټلویزیون 15 تنه خبریالان او کارکوونکي تیر ورځ له غرمې مخکې د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ په سینځي سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوي وو، خو د همدې ورځې په مازیګر د قومي مشرانو او دیني عالمانو په هڅه بیرته خوشی شول. د کونړ د امنیي قماندان جنرال عبدالجلال جلال د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی امنیتي ځواکونو تا خبر نو ورکړی او په خپل سر د راپور د جوړولو لپاره نوموړي سیمه ته تللی وو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې طالبانو تر لنډو تحقیقاتو وروسته دغه خبریالان بیرته خوشی کړي، خو را خوشی شوو خبریالانو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو دوی وهلي ټکولي دي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ لس پوله، یو اروپایی یورو 9.5 افغانۍ 50 پوله، یو سترلنګ پاوند 8 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 622 افغانۍ. دا وتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته چې اسمت څاروانی وړاندې کوي.
پا
پاکستان وایي چې امنیتي ځواکونه د سوات مرکز منګور ته ننوتی دي. د پاکستان د پوځ ویندوی تورن جنرال اطهر عباس وویل پر سوات د طالبانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره په منګور کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. هغه په عین حال کې دا عملیات سخت وبلل ځکه چې د ده په وینا دوی مجبور دي چې کور په کور تلاشي واخلي. د پاکستان پوځ همدا راز وایي په سوات کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی د یوې میاشتې په عملیاتو کې تر زرو زیات مشکوک سخت دریځې وژل شوي دي. په خپلواک ډول د پاکستان د پوځ ادعا ثابتېدای نه شي، خو د دې جګړې په نتیجه کې له سوات او شاوخوا سیمو څخه یو میلیون او نه لکه تنه د خپل کور اور پرېښودو ته اړ شوي دي. له بلې خوا د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پولیس وایي چې وسلوالو کسانو لانډي شارګي ته نږدې یو فرانسوی تورست تښتولی دی. دا شارګۍ د ایران د ختیځې پولې په 200 کیلومترې کې پروت دی. لشتر لژه 15 فرانسویان چې دوی ماشومان ول ایران ته په لاره د شپږو وسلوالو کسانو له لوري ودرول شول. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې بلوچ بیلتون غوښتونکي فعال دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی د تهران د ازادۍ په لوبغالي کې زرګونو ځوانو اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل چې د جون د 12 نیټې د ولسمشرۍ پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی ته رای ورکړي. خاتمی پر خلکو ژغ وکړ چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، موسوی ته رای ورکړي او په دې ډول د انقلاب او اسلام په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کاندي. موسوی د ولسمشر محمود احمدی نژاد او دوه نورو کاندیدانو په وړاندې مبارزه کوي. د فیسبوک په نوم ټولنیزه ویبپاڼه چې له امریکا څخه فعالیت کوي وایي پر هغو راپورونو غور کوي چې پر اساس یې ویل شوي دي چې دا سایټ په ایران کې بند کړای شوی دی. فیسبوک په یوه خبر پاڼه کې چې فرانس پرس خبري اژانس ته یې سپارلی ویلي چې په دې افسوس څرګندوي چې ایراني چارواکو په خپل هیواد کې پر فیسبوک بندیز لګولی دی. تر دې مخکې یوه ایراني خبري اژانس ALNA ویلی و چې د ایران حکومت هڅه کړې چې د جون د 12 منیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې فیسبوک بند کړي. سول دی ویب سایټ څخه د مخکښ مخالف کاندید میر حسین موسوی د کمپاین مخه ونیسي. د عراق د پایتخت بغداد په شنې امنیتي سیمې یا گرین زون کې د دوه امریکایانو له وژل کېدو وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا پوځ ویل د تېرې جمعې په ورځ په دې سیمه کې یو امریکایي قراردادي چې په چړو وهل شوی و مړ وموندل شو. دغه راس یو بل امریکایي قراردادي په همدې امنیتي سیمه کې د راکټ د لګیدو په پیښه کې وژل شوی دی. د بغداد په شنه سیمه کې چې درانه او لوړ کانکریټي دیوالونه ترې راچاپېر دي، د امریکا او بریتانیا سفارتونه او د عراق مهم وزارتونه موقعیت لري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په سوریه کې د حماس له فلسطیني مشر سره ولیدل. لاوروف د شنبه په ورځ د حماس له مشر خالد مشعل سره چې په تبعید کې اوسي له خبرو وروسته وویل د هیل لري د فلسطینیانو متحد هیئت به د روان کال په وروستیو کې د منځني ختیځ په باب په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې احتمالا په مسکو کې جوړیږي.
لس بجې او اته دقیقې دي. ټاکل شوی ده چې نن په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په خپلو کې غونډه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي، طالبانو سره د خبرو احتمال لري دی. د جمهور ریاست دوهم مرستیال د سیلاب ځپلو سیمو څخه د کتنې لپاره کندوز ولایت ته ورسېد. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. د پاکستان د سرحد ایالت د سوات په دره کې مو د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له وروستي حاله خبرو. دوه اونیز پروګرامونه ژوان په شیبو کې او زما سیمه زما مینه د دې خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ. تاسو زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 باندې واورئ. د اف ام په 0.5 څپه بیا په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اورئ. شي ټاکل شوی چې نن په تهران کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر احمد نژاد په خپلو کې غونډه وکړي. په تهران کې د افغانستان سفیر د ازادي رادیو ته ویل چې د دغه غونډې د خبرو اجنډا به د تروریزم سره په مبارزه او د نشي موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي په لارو چارو وڅرخيږي. په دې اړه ریپورت لرو چې لګي او زند ورسته اوري. په تهران کې د افغانستان سفیر ویل ټاکل شوی ده چې په دې سرمشریزه کې به درې واړه مشران سیمې ته د ورپېښو مهمو مسئلو او ستونزو په حق له خبرې وکړي. یحیا معروفي ازادي راډیو ته خپلو ځانګړو خبرو کې ویل، له تروریزم سره مبارزه، د نشه یي موادو د تولید او د قاچاق د مخنیوي لارې موندل او اقتصادي همکاري به د افغان، پاکستان او د ایران د جمهور رئیسانو د خبرو اساسي موضوعات وي. په تهران کې د افغانستان سفیر وړاندې ویل،
هغه موضوعات چې درو هیوادو ته مهم ښکاري په هغه کې باید هم مذاکره صورت ونیسي او هم د دې چې په دې موضوع کې څنګه همکاریانې مخته منځ ته راتلای شي. ستونزو په مقابل کې یو منطقوي وسیله ایجاد شي. د مخدرات موضوعات دي، د امنیت تثبیت، ثبات امنیت موضوعات دي، د تروریزم سره مجادله ده، د مخدراتو د مخنیوي لپاره باید په منطقوي شکل باندې عمل وسي. نور موضوعات لکه اقتصادي، تجارتي، فرهنګي اړیکو پراخول مذاکراتو چوکاټ کې مطرح دي.
ټاکل شوی چې حامد کرزی، آصف علي زرداري او احمد نشاط به تیره اونۍ په خپلو کې په تهران کې خبرې وکړي، خو د پاکستان د جمهور رئیس لخوا دغه غونډه وسنډول شوه. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران په داسې حال کې په تهران کې راټولېږي چې کتون کې وای د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو د برحاله کېدو احتمالات مخ په زیاتېدو دي. د څېړونکو په باور ایران غواړي نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه متحده ایالاتو ته څرګند کړي چې تهران کولای شي په افغانستان کې د ثبات پر رامنځته کولو او د پرمختګ په پروسه کې له واشنگتن او متحدینو سره لازمه او مهمه همکاري وکړي. په ریپورت کې مو ورېدل چې ټاکل شوی نن افغان ولسمشر او د ایران او پاکستان جمهور رئیسان په تهران کې په خپلو کې غونډه وکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دغه غونډو د پریکړو او نتیجو په اړه ورېدل شي. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات زرګونه نور ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای کوي او امریکایي چارواکي وایي چې سږکال به په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شي، د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د جګړو په صورت کې به د طالبانو سره د خبرو احتمال لري وي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت سروان رپورټ ته.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمعې په ورځ وویل، تر څو چې وسلوال طالبان جګړو ته دوام ورکوي د افغانستان له حکومت سره د پخلاینې چانس کم دی. ګیټس د امریکا له یو تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل، دوی به د طالبانو هغه غوښتنه په هیڅ ډول ونه مني چې وایي د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دي له افغانستان څخه د وتلو نیټه په ګوته کړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه، له وسلوالو طالبانو سره د هغسې پخلاینې وخت لا نه دی راغلی چې په عراق کې له سنی یاغیانو سره د عراق حکومت وکړه. هغه همدار ازول فکر کوم چې زموږ ټولو نظر داده تر څو چې د طالبانو پر ضد د جګړې وخت نوي تیر شوی، د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو پخلاینې چانس کم دی. تر دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملي بند له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ کړی و. ملي بند په اکسفورد کې د اسلامي مطالعاتو په مرکز کې ویلي و، برېټانیا له هغو وسلوالو طالبانو سره چې له جګړې لاس اخلي د روغي جوړې ننګه کوي. خو ګیټس د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان حکومت د یو شمېر پخوانیو منځلارو طالب مقاماتو په منځګړتوب د طالبانو له مشرانو سره خبرې پیل کړي او هغوی له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د مهال ویش ته ټاکنې غوښتنه کوي، وویل امریکا به دا غوښتنه په هیڅ صورت ونه مني.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د سپورت دغه خبرونه سبا دوشنبه د ماسپخین په 2:30 بجو اوریدل شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال یو پلاوی سره 13 ورس کندوز ته ورسید. نوموړي ته د شمال د څلور ولایتونو مشرانو دغلته د روسي سیلابونو د تاوانونو په اړه معلومات ورکړه. کریم خلیلی سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنه وکړه. نور لسیمنه زمنګ د همکار په ریپورت کې.
دا سبریخی چې شمال سیمو ته د ښاغلي خلیلي د دې سفر موخه د هغو سیلاونو څخه د تاواني شوي سیمو له نږدې لیدنه او د هغو د تاوانونو د اندازې معلومول وي کوم چې د ثور له 12 نه تر 24 پورې د پرله پسې اورښتونو له امله په دغو سیمو کې راپریوتي دي. د دې غونډې په سر کې کندوز والي انجینیر محمد عمر په اړوند ولایت کې د مختلفو توظیف شویو ټیمونو د سرویګانو له مخې د رسیدلو تاوانونو په اړه داسې وویل:
ولایت کندوز در اثر حوادث اخیره که شدیدن صدمه دیده است در مجموع 52000
کندوز ولایت د وروستیو سیلابونو له امله کلکه صدمه لیدلې چې له هغې جملې څخه 25012 جریبه کرل شوې ځمکه او 202 اصلي او فرعي سربندونه او کانالونه او په لسګونو کورونه ویجاړ او په سلهاوو څاروي له منځه تللي دي. که څه هم کندوز والي د رسیدلو تاوانونو په اړه دقیقه احصایه ورنه کړه، خو زیاته یې کړه چې کندوز ولایت په مجموع کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره 1560 تنه غنمو، د مالدارانو لپاره 3500 امریکایي ډالرو او د ویالو کانالونو او د سیند د غاړو د تحکیماتو لپاره 322000 امریکایي ډالرو لګښته ضرورت لري. دغه راز په دغه غونډه کې د تخار د والي عبداللطیف ابراهیمي له ورکړای شوي رپورټ نه داسې ښکاري چې په دغه ولایت کې هم د سیلاونو له امله زیات تاوانونه اوښتي دي او تر ټولو عمده خساره یې دا چې درې مهم پلونه لکه د کوکچې پل، د بیګم پل او د بنګي پل چې د تخار د 14 اداري واحدونو ارتباطات له مرکز سره تامینوي له منځه تللي دي. د ښاغلي عبداللطیف ابراهیمي په وینا چې په دې سیلاونو کې 1350 کورونه بالکل تخریب او 1850 کورونه څناڅه تاواني شوي دي او د انساني تلفاتو شمیر 90 تنو ته رسیدلی دی. 114 کیلومتره سړکونه، 140 کانالونه او سربندونه، څه د پاسه 1200 جریبه ځمکه، څه د پاسه 2000 څاروي له منځه تللي او په لسګونو باغونه د ګلۍ له امله لوڅ شوي دي. دغه راز په غونډه کې د بغلان د والي ښاغلي بارکزي د ورکړای شوي معلوماتو په اساس چې دا مهال د دغه ولایت د 4 ولسوالیو لکه جلګې، خوست، فرنګ او ګذرګاه نور مواصلاتي لارې بندې شوي دي چې له امله یې په سیمه کې د خوړو د موادو نرخ هم لوړ شوی دی. په همدې ډول د بدخشان د والي د مرستیال په وینا چې وروستیو اورښتونو او له هغو څخه راوتلو سیلابونو ډیره زیاته خساره بدخشان ولایت ته اړولې ده. د ده په وینا په دغه ولایت کې 225 کیلومتره سړکونه، نږدې 14000 جریبه ځمکه او 110 کیلومتره کانالونه تخریب او نږدې 40000 مواشي له منځه تللي دي. د ښاغلي والي مرستیال په وینا چې د بدخشان په ولایت کې د سیلابونو له امله 16 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د غونډې په پای کې ښاغلي خلیلي له مسؤلینو هیله وکړه چې د عاجلو مرستو بندوبست وشي، لکه چې وایي
اکثری خسارات وارد شده کار دراز مدت او بست جبران است.
د یو لړ خسارو جبرانول اوږدمهاله کار غواړي چې یو جلا بحث دی. علال جلا باید د بې سرپناه خلکو د کورونو غم وخوړلی شي او څوک چې خوړو ته محتاج دی خواړه ورته برابر شي او تر ټولو مهم دا چې لږ تر لږه د مواصلاتي لارو د خلاصون لپاره بندوبست وشي او په هره بیه چې وي دغه لارې خلاصې شي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت په د هیواد کې د پوهنې د کیفیت د لوړولو په خاطر د ولایتونو د پوهنې د ریسن لپاره یو شپږ ورځنی سیمینار جوړ کړ. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د ولایتي مسؤلینو د ستونزو د اورېدلو دا شان سیمینارونه به په هرو څلورو میاشتو کې یو ځل جوړیږي. د ولایتونو د پوهنې مسؤلین هم وایي چې دوی په ولایتونو کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، خو د دا شان سیمینارونو په جوړولو سره به شته ستونزې هوارې او یا هم کمې شي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د داشان سیمینارونو په جوړولو سره به ستونزې یادې او ورته د هواري لارې وموندل شي. د افغانستان د ولایتونو د پوهنې رئیسان د شنبې په ورځ په یو شپږ ورځني سیمینار کې سره راټول او د خپلو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه یې بحثونه وکړل. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ خبریالانو ته وویل چې دوی وکولای شول د لومړني سیمینار په جوړولو سره ګڼو ستونزو ته د هواري لار ومومي. دوی کله چې موږ تیر کال په سلواغي میاشت کې لومړنی سیمینار جوړ کړ، نو د امنیتي ستونزو له امله مو تقریبا 600 ښوونځي تړل شوي وو چې له نیکه مرغه 200 ښوونځي مو بیرته پرانیستي دي. دغه شان د پوهنې په اداري سیستم د کتابونو په چاپ د خونکو پر روزنه خونځیو ته د تعمیرونو په جوړونه او د نصاب د جوړولو په برخه کې هم اصلاحات رامنځته شوي دي. په دغه سیمینار کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د پوهنې رئیسانو ګډون کړی دی چې د افغانستان د پوهنې وزارت په ملتیا په خپلو ولایتونو کې د پوهنې د بهیر په وړاندې پرتو ستونزو ته د هواري لار بیا مومي. د لوګر ولایت د پوهنې رئیس قمر الدین زادران په دغه ولایت کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د لوګر په ولایت کې هم ځینې ستونزې مشکلات لرو، په خاص شکل د نسوانو یا ښځینه ښوونځیو په ارتباط چې هلته موږ مسلکي معلمین کمبود لرو، نو همدارنګه ځینې مشکلات مثلا په ځینو نورو پرتي سیمو کې لکه خروار یا هم په بعضو نورو ساحو کې امنیتي مشکلات هم شته.
د افغانستان د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو لومړنی سیمینار تیر کال د سلواغي په میاشت کې په کابل کې جوړ شوی و. ویل کېږي چې په دغه هیواد کې د پوهنې د بهیر په وړاندې اصلي ستونزې د مسلکي ښوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه مسلکي ښوونکو کمښت او امنیتي ستونزې دي، چې له امله یې په ټول افغانستان کې څه د پاسه 450 ښوونځي تړل شوي دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
او اوس هم له اسمت ساروان څخه خبرو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه د برېټانیې ورځپاڼې ګارډین په دې لیکنه پیلوي چې سرلیک دی د اوباما پوځي ماما. د دې مقالې په پیل کې ویل شوي د امریکا بهرنۍ پالیسي په وروستیو کلونو کې د دې لپاره ناکامې شوې چې امریکا د هغو ستونزو د اوارولو لپاره چې انکشافي مرستو او ډیپلوماسۍ ته یې اړتیا لرله په پوځي ځواک اتکا کړې ده. د دې مقالې په دوام کې ویل شوي ځوانان یا زلمکیان د سودان، سومالیا، پاکستان او افغانستان په څیر هیوادونو کې د دې لپاره د افراطیت غېږې ته لوېدلي چې داسې اوزګار یې نه دی موندلې چې ګزاره ورباندې وکړی شي. د ورځپاڼې په نظر افراطي ایدیالوژي یا نظریې پر هغو خلکو اغیز کوي چې د خپلو کورنیو غړي نشي مړولی. دغه راز د کورنۍ تنظیم یا د ماشومانو د کنټرول نشتوالی او په نتیجه کې د نفوسو ډیروالی بل عامل دی. ګارډین لیکي ولسمشر اوباما د نوې ستراتیژۍ هیلي وغوړولې، خو لا هم له قوې څخه د کار اخیستلو پالیسي د بدلون راوستلو لپاره د امریکا پر پالیسیو برلاسي ښکاري. ورځپاڼه د دې مقالې په دوام کې لیکي په پاکستان او افغانستان کې اندېښنې په دې خاطر زیاتې دي چې د طالبانو پر ضد د ناټو جګړه په ښه ډول پر مخ نه درومي او له بلې خوا طالبان د خپلو عملیاتو ساحه په پاکستان کې پراخوي. خو د ګارډین د دې مقالې اصلي ټکی چې په پیل کې ورته اشاره کړې وه په یو بل ځای کې مطرح شوی او د افغانستان او پاکستان محرومو سیمو ته په اشاره سره لیکي د دواړو هیوادونو په محرومو سرحدي سیمو کې نه یوازې ډېر خلک کار او وزګار نه لري، بلکې د ځوانانو د نفوسو له زیاتوالي سره پرله پسې وچکالیو، لوږې او بدو اقتصادي حالاتو مرسته کړې چې دا خلک د القاعده او طالبانو غېشته په اسانه ولویږي. همدې ورځپاڼې یعنی ګارډین په یو بله لیکنه کې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو اوږده تبصره کړې ده. په دې تبصره کې لومړی ویل شوي چې 44 ځانونه د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان کړي. دغه راز ویل شوي چې په کاندیدانو کې له پخوانیو کمونستانو رانیولې تر معتدلو طالبانو پورې د هرې نظریې خاوندان شامل دي. ورځپاڼې د ځینو افغان مبصرانو له قوله لیکلي چې ځینو کاندیدانو چې هیڅ راز چانس نه لري هسې خلکو ته سرخوږی پیدا کړی دی. شاید ورځپاڼې هدف دا وي چې د کاندیدانو د لیست اوږدوالی به له رای ورکوونکو درک ورک کړي چې چا ته رای ورکړي. په همدې او د انتخاباتو پر ځینو نورو موضوعاتو مو پرون په ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې مفصل بحث کړی. د دې پروګرام ځینې برخې د 2:09 په خبرونو او دغه راز په مفصل ډول زموږ د انټرنیټ پاڼې له لارې اوریدلی شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او اوس هم د ګاونډي پاکستان د سرحد ایالت د ورستیو حالاتو په اړه ریپورت. د پاکستان پوځوي د سوات په دره کې د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي دي او اوس جګړه د سوات په مرکز منګوره کې کوڅه په کوڅه او سرک په سرک له طالبانو سره نښتې ده. دغه راز ګڼ شمېر کسان له دغه سیمو څخه بې ځای شوي دي او په سختو شرایطو کې شپې او ورځې سبا کوي. عصمت ساروان په سوات کې د ورستیو جګړو حال ورکوي.
د سوات په مرکز منګوري کې پرون کوڅه په کوڅه جګړه روانه وه او د پاکستان د پوځ په وینا په پرونیو نشتو کې 12 طالبان وژل شوي دي. پاکستان وایي چې امنیتي ځواکونه د سوات مرکز منګوري ته ننوتي دي. د پاکستان د پوځ ویندوی تورن جنرال اطهر عباس ویل پر سوات د طالبانو د کنټرول د پایته رسولو لپاره په مینګوره کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. هغه په عین حال کې دا عملیات سخت وبلل، ځکه چې د ده په وینا دوی مجبور دي چې کور په کور تلاشي واخلي. د پاکستان پوځ هم همداراز وایي په سوات کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی د یوې میاشتې په عملیاتو کې تر زرو زیات مشکوک سختریزي او 50 پوځیان وژل شوي دي. اطهر عباس وایي چې پوځ د مینګورې ښار ځینې برخې له طالبانو پاکې کړي دي، خو ویویل چې عملیات به یې سوکه پر مخ درومي، ځکه چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرژوبلي وانه وړي. د هغه له اټکل سره سم په دې ښار کې شاوخوا 20,000 ملکیان پاتې دي. عباس د طالبانو شمیر د 1,500 او 2,000 ترمنځ وباله. د هغه په وینا د دغه شمیر اصلي طالبانو په څنګ کې ډېر شمیر جنایتکاران هم له طالبانو سره ملګري شوي دي. په خپلواک ډول د پاکستان د پوځ ادعا ثابتېدی نه شي، خو د دې جګړې په نتیجه کې له سوات او شاوخوا سیمو څخه 1,900,000 تنه د خپل کور اور پرېښودو ته اړ شوي دي. د مینګورې د کنټرول پر سر جګړه د سوات درې د نیولو لپاره حساسه ګڼل شوې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کوم خبرونه او کوم ریپورټونه او مطالب چې تاسو د نن ورځې په خبرونو کې نوي اوریدلي او یا هم ناوخته راډیو اوریدل پیل کړی وي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه واورئ او همې ولولئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. او اوس هم د کابل مطبوعاتو ته کتنه.
د ویساخ په وکړه سپانه د خپل لمړي مخ په غټ سرلیک کې د پاکستان د ولسمشر په حواله لیکلي دي چې اوسامه بن لادن دوی ژوندۍ نیولې و خو امریکایانو برته خوشی کړ. ورسپانه د موضوع په دوام د آصف علي زرداری دا وینا راخسته چې پاکستان د سپتمبر لا یو ولسمه نیټه ورسته اوسامه امریکا ته وسپاره، خو هغه ورسته اعلان وکړ چې په تور بوډه کې تری ورک شوی دی. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د دولت او وسلواله طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د امریکا د دفاع وزیر نوې څرګندونې راخسته او لیکلي دي تر هغه چې طالبان جګړه کوي خلاینه او سوله لري بریشي. ورسپانه په خپل سرمقاله کې په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ جوړیدونکو درې اړخیز غونډې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د اور خاموشېدل د سیمې د هیوادونو په ګټه ده. د هیواد دولت ورسپانه خپل سرمقاله د شوونکو ورځ ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د شوونکو د ورځ درناوی باید د هغوی د ستونزو په اورولو سره وسی. ورسپانه افغانستان ته د امریکایي سناتورانو د پلاوي د سفر او ولسمشر حامد کرزي سره د هغوی د لیدنې په اړه یو تفصیلي مطلب کې د دغه پلاوي په حواله لیکلي دي چې له افغانستان سره یې مرستې دوام مومي. ارادي خپلواک ورسپانه هم د خپل لمړي مخ غټ سرلیک د تهران درې اړخیز غونډې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دې غونډه کې به د تروریزم او نشه یي توکو پر ضد روانه مبارزه او اقتصادي همکاري د اجنډا په سر کې ځای ولري. د ورسپانه هم د امریکا د دفاع وزیر پر ورستۍ سرګندونه تبصره کړې او لیکلي دي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لپاره ځانګړې نیټه نسو ټاکلی. ورسپانه په خپل سرمقاله کې د شوونکي پر ورځې تبصره کړې او د شوونکي مقام ته یې په اشاره هغه د ټولنې مانوي پلار ګڼلی دی. د افغانستان ټایمز انګریزي ژبې خپلواک ورسپانه هم په خپل سرمقاله کې د تهران پر درې اړخیز غونډې تبصره کړې او لیکلي دي چې دا ډول غونډې د سیمې د ګډو ستونزو د هواري لپاره خورا مهمې دي. ورسپانه د خپلې تبصرې په دوام بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه کړې څو د تروریزم پر خلاف روان جنگ وګټل سي. ورسپانه د پاکستان په سوات سیمه کې روانو پوځي عملیاتو ته هم کتنه کړې او لیکلي دي چې طالبان د پاکستان پوځ بیا سره کوي. اصلاح او انیس دولتي ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بیلابیل مطالبې پرې خبرې کړې دي. انیس په خپل سرمقاله کې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ درې اړخیز غونډې ته په اشاره لیکلي دي چې دا درې وړ هیوادونه یو ګډ دریځ ته اړتیا لري. خو اصلاح هم خپل سرمقاله د شوونکو ورځ ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دوی د زیات درناوي وړ دي. ملي ارمنه دولتي ورسپانه په خپل سرمقاله کې په هیواد کې موجود سیاسي کړۍ هڅولې چې د ولسمشر کرزي د واک ته دوام لپاره د قانوني تشه مسله راپورته کړي او د یوې سرپرست ادارې د جوړولو غوښتنه دی وکړي. ورسپانه په یو جلا ځای کې دا خبر ورکړي چې مصر له افغانستان سره د پولیسو پروزنه، کرنه او بانکداري کې مرسته کوي. ورسپانه د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا سو یو عملیاتو ته هم کتنه کړې او لیکلي دي چې دولتي ځواکونه د عملیاتو تر بشپړولو وروسته له سیمې وتلې دي. د هشت سوپ نه دولتي ورسپانه بیا په سیمه کې د موجود بحران د حل لپاره روانه هڅې څېړلې او لیکلي دي تر هغه چې په اوسنۍ بحرانونو کې د سیمه د هیوادونو رول ونه څېړل سي او د ستونزو ریښې ونه موندل سي سیمه ایز تفاهم نسي ترلاسه کېدلی. ورسپانه په یو جلا مطلب کې پر دې ټینګار کړی چې د ثبات په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره افغانستان باید د هغوی اندېښنې لرې کړي. د ورسپانه هم د شوونکو په ورځ هڅه کړې د شوونکو روان حالت کتنه وکړي او لیکلي دي چې شوونکو له دولت څخه مایوسه سوي دي.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار د ونه د مخام تر و بجو پورې په 1290 منځنی چپا په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. د اف ام په 0.5 چپای بیا په کابل، هرات، قندهار، جلال آباد او مزار شریف کې په صفه ډول ووري. د غراس په انټرنیټ کې زموږ پته ده www.azadiradio.com. د سهار لستمی بجې کېدونکو د اسمت ساروان را سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی لدس خاورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن سهار د پاکستان، ایران او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره د ایران پایتخت تهران ته ولاړ. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي چې د کاندیدانو په اړه د اعتراضونو د ثبتولو پروسه پای ته ورسول او تر اوسه د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه 240 اعتراضونه ترلاسه کړي دي. په لویدیځ زون کې د پولیسو چارواکي وایي چې د بادغیس ولایت د بالا مرغاب پولیسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژلي دي. په کونړ ولایت کې د الجزیرې د تلویزیون 15 تنه تښتول شوي ژورنالیستان او کارکونکي بیرته خوشي شول. پاکستان وایي چې امنیتي ځواکونه د سوات مرکز منګوري ته ننوتی دي او اوس کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پولیس وایي چې وسلوالو کسانو لانډي شارګي ته نږدې یو فرانسوي تورست تښتولی دی. د عراق د پایتخت بغداد په پښتني امنیتي سیمه یا گرین زون کې د دوو امریکایانو له وژل کېدو وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په سوریه کې د حماس له فلسطیني مشر سره ولیدل.
دا ازادي رادیو دا ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه 19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ ژوند په شیبو کې.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
قدر منو اوریدونکو سلامونه می ومن. پروانه خبرونه کې به په افغانستان کې د پټکو د تړلو بایو او ډولونو په اړه معلومات اوري.
د موږ خواته ودی چل ده لږ خیل سپین سی هغه د لنګ بانګو اس بیا چې لږ دکه هغه د شخه وای.
د دې مطلب د وړاندې کولو لپاره زه و مانیا زی او مخفی عزیزی ستاسو په خدمت کې.
چه دستار تڑی هزار دی، د دستار سڑی پشمار دی. قدرمنو اوریدونکو، پټکی یا پګړۍ د افغانانو هغه ملي لباس دی چې دوی د عزت او وقار سمبول هم بولی. افغانان د خپلو دودونو لمخې چې د چا درناوی کوي نو هغه ته پټکی ورپسر کوي. پټکی له ډیر پخوا راهیسې عام دی، خو د تړلو شکلونه یې فرق کوي. چې د پټکی د تړلو له اندازه سړی دا اټکل کولی شي چې د پټکی څښتن به د کومې سیمې اوسېدونکی وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی نادر خان کټوازی د پخوانو مجسمو یادونه کوي چې آریایان له پټکو سره راخی.
کدی آریایانو تاریخ ته موږ تاسو ډیر څه ما خبره په هند کې آریایانو زړی مجسمې له پټکیو سره لیدلې دي چې دوی پټکی سر کړی دي او سم د هندستان په هغه برخو کې چې خلک کلیوال ژوند لري د هند دغه اصلي اوسیدونکي آریایان سي دي هغه پټکی سر کوي اوس دغه سلمی پری دي په افغانستان کې پټکی په دواړو برخو کې یعنی د موږ تاسو د کلتور او د مذهب د دواړو برخو ځکه چې په مذهبي لحاظ باندې د پټکی سر کېدل ضروری ده او د موږ د کلتور یونه بلیدون کې برخه ده چې مختلفون برخو کې مختلفونه نمونه دیږي پټکی ورته ویل کېږي پګړی ورته ویل کېږي اصل کې پګړی د ما په نظر باندې سی بل سنسکریټ او هندي هغه څخه خسته سوي چې اردو ته راغلی ده او لونګۍ بیا د پټکو مختلف شکلونه دي سی ولولې لونګۍ دغه مفسر کوي نو د پښتنو په سیمو کې پټکی دغه د پټکو تړلم ډولونه لري یعنی شکل لري هغه څوک په دغه سک پیږي یو سړی پټکی په سر بي پیز د نشته افغانستان د کومې برخه ده
رازی د غزنی له اوسیدونکو سلام خان څخه واورو چې په غزنی کې خلک څنګه پټکی تړي
پټکی خو پښلګه کې خلک دوه رقم تړي یو رقم خو داسې داسې چک ورته وایي ګرد په داسې یو قسم خولي به وي زرینه بیا باغه ډیر شی نقشې به جوړ کړي وي خو باندې به تړل بیا به نو داسې بوله چې کار به پرې منځلم نه یاتې به جوړ دي چې ته سر کوله کې د پټکی به سي چاره کم 5 متره ډیر سي شلمه به سي راتله دي دغه او چې پرش 5 متره دیغه بیا دا شلمه دی ګورو راځي د سر شلمه بیا سي نه راځي او غلا شلمه بیا نه فکر راځي دل ولې ډیر نه معلومي په پیګم نه بولته نه سي هغه کوله جوغه یو کنګ دی ورکړي د ملکانو خانانو داسې مسیرانو سپینګر یو به دغه ډیر دغه تلي او بل کوم پد کې سودا ځوانان یې تلي هغه ځوانان خو نه داسې پڅټ کې ډیر د اچي د سره خو وسنو داسې د دواله شلمي یو سر تراولي تقریبا یو متر دغه لو شلمي او نیم متر دغه بل پرې دي خو خو تور تور پد کې تړل دغه سر نلګولي پد کې به تړل دغه د رویمالو باندې شپا ورویماله به لو لو یا سر به اته به د خپل आवाज نه وای سر شال دی په ودی غړول دی دا आवाज نه به دلار وای ل دی په خانو خلکو په نو دغه کار
سلیم خان د غزنی ولایت د انډړو په ولسوالۍ کې د زینو ماهرینو یادونه کوي چې د پیسو په مقابل کې به خلکو ته پټکی تړل
تر دا څو کاله مخکله د انډړو ولسوالۍ د چاردیوال په بازار کې به د پیسو په مقابل کې یو شمیر ماهرینو ګردی بګړی تړلې مثلا یو نفر جمعدین په نامه وو دغه سنورم څوک اسو جمعدین به یو قسم کلکی بګړی تړلې چې هر څو به دی ورغړول هغه به نړنګې دی چا ورته سي د تادین بګړی و تړلې تادین بګړی به هم تړلې وطنی بګړی به هم تړلې ګردی بګړی به هم وړانګي بنګي بګړی به هم تړلې
رازی له عبدالرحمن زلال څخه واورو چې په کندهار کې خلک څه ډول پټکی تړي
موږ په کنداري اصطلاح باندې پټکی نه بلکې لنګوټه ورته وایو او لنګوټه په مختلف لنګوټیو په مختلفو شکلو باندې تړل کیږي خاص توګه ځوانان اکثریت لنګۍ تړي چې لنګۍ هم د زیات سپیشل لنګۍ په نامه باندې یا د بشر لنګۍ په نامه باندې یادېږي چې هغه دغه څخوري شمو څخه جوړه شوې ده د هند څخه راځي زیات دا تړل کیږي پنځه خلک اکثریت بیا یو قسم شنې لنګۍ دي د کشمیري لنګۍ په نامه باندې دا تړي او په اطرافو کې زیات پاج سیمالیږي پاجوم په دوه رنګه باندې یا سپین پاج او یا تور پښتړل کیږي نو یو تعداد لنګی دی د تړلو په ساته کې البته اصلا د کوټې د منطقې دی هغه پر تندي باندې دا یو څو ول راتيري جو دا هغه پر سر باندې بیا یو بل ول د لنګوټي اړي چې دا کوټې لنګوټه او یا د ول اچول لنګوټه هم دغه د تاجن لنګوټه چې په کوټې کې تړل کیږي
دریا خرقې خدای مکړه په غاړه رحمان کوک دستار تړلې قلندر دی د کندهار د ځوانانو محرابي شکل پټکی هم ډیر مشهور دي خغلی زلالی په اړه وای
ځوانان لنګۍ تړي او دا لنګۍ تړلې د محرابي په نامه باندې یادوي چې تقریبا د تندې پر وسط باندې یو د محراب شکل پیدا کوي اکثریت ځوانان ګرد د محراب لنګۍ تړي په اطرافو کې کلیوالي لنګوټي دي چې هغه منظم شکل نه لري چې منظم واچول ولی خاص یو ټپ لري چې پر خاص ټپ باندې هغه د شملای ډیر اوجدوي غیر منظم اولونه سره اچول سوي یو څه غټه تړل سوي بلینو د خدي ملایانو لنګوټي دي چې ملایانو
نو بیا یو ډېره کوچنۍ شمله ورته ورکوي او یو کوچنۍ جوغه په دې سر کې لوړې ورته ورکوي. بل ټپ یې د کندهار کې د اجو اغاګانو لنګوټې دي چې هغه بیا هم د شمله یې لنډه د دونه ډېر اوږده نه وي، اکثر معمولا یو کوچنۍ جوغه ورته ورکوي. په همدغه اشکالو باندې لنګوټې په کندهار کې
تادین د غزنی اوسیدونکی دی. دای چې پټکی تړي نو شپګلونه پر تندی اچوي. د پټکی دا شکل نن سبا په ځوانانو کې ډېر عام دی. د ده په نامه یو ډول پټکی هم جوړیږي چې ډېر مینوال لري. د لوګر اوسیدونکی محمد انور یې په اړه وایي:
په نامو د تادین یعنی لونګۍ چاپیږي. هغه لونګۍ مقصد په کواټه کې، په چمن کې، په بولده کې، اته تر کندوره یا تر نورلایی او تر دغو ځایه پورې دا ډېر پروش لري، ځکه چې د کواټه ښه وخت تېر کړی نو خلکو ښه تېر راځي، خو سندرې نوي نسل نو د په نامو چې جوړیږي دا شپږ متره دي. د شملو ګلان اکثر زري، اکثر ځنځیري، نو دوه قسمه کې راځي.
معمولا ځوانان له پټکي سره خولۍ هم په سر کوي، خو سپینګیري بیا دومره سره نه پسې ګرځوي. د شینوارو شملدار پټکی او جګی خولۍ د پټکو د تړلو یو جلا شکل دی. غوږ بشو د شینوارو اوسیدونکي حاجی رئیس پایندګل ته چې د شینوارو خلک څنګه پټکی تړي.
مونږ لونګی ګانی تړو مشدیم او موټی والیم دره کملونګی ګانی، او بل دا خبره ده چې وګزه او پنځه کزه، پنځه کزه او وګزونه کملونګی باید نوي. دا خولۍ دی یو ځای دی جوز خولۍ دی چې د غنمو نه جوړیږي، او یو ځای په خبر کې جوړیږي چې تیلې نه جوړیږي. دې کې دوه زره خولۍ مشته ده، درې زره مشته ده. دا درې زره هغه دي چې دروزونه جوړی شوی دي، خپل غنمو نه جوړی کړي، او دا د زره روپو غاله یو نیم زره هغه دي چې تیلې نه جوړی شوی په خبر کې جوړیږي. شینوار او مومند او منګل ټول پګړی پری دی او شملې پری دی. کمنګل اپلو دی او کدی پلو دی، خو ولې اوس رواج ورورو کمګي زلونګي وکړي خماهرم زداغه ګور راته انده چې تړم زنګانه باندې اقدمه بیا تړم بیا کلی پلاس کې ونه سمزره تر تاو کړم وی تړم لپ سر باندې و تړم. دا تقریبا کزه ورانه نکړم، دا میاشت می لس ورځې می شل ورځې می ولا شملم تقریبا نیم گز قدري، او دا بل شمله تقریبا داسي او پټ اندازه داسي.
حاجی محمود احمدی ته به غوښ شو چې د احمد زو ځوانان اوس څه ډول پټکی خوښوي او څنګه یې تړي.
د چلدا اسمه کې په موږ کې په چونر دی رواج او پر اصل پټکی دی رواج سلسله خبرې لونګي کمه وي. و سه عام لونګي د پر پاتم کم سوي دی باج سړي نه موایس کوم ساري ګډیر بچو لونګي وي. د موږ خواته ودا چلدا لګ خلیس بین ځای غاډ لنګ باندې بیا چې لګ دکې غاډ شخه وي. او
کندیګل چې په عمر زاړې ده د خپل پلار او نیکه یادونه کوي چې پالوی لونګۍ به یې تړلې.
بابا کلونه ما لونګي مزات لونګي پاتې سفید باز ازو پدرم لونګي دستور بسته.
نیکه به مسپین پاتې په سر کاوه، پنځه متره اوږدوالی وو، خشمله به و. تر هغه وروسته مې بیا پلار یو ډول ریښمینه لونګۍ په سر کوله چې پالوی لونګۍ یې بلله. ما به ورته پریوله او د نشایسته آر به مې ورکوه.
له علام مراد څخه به واورو چې ترکمنان او ازبکان څنګه پټکی تړي.
لونګي 5 متره 5 نیم متره میدنه مې امیدا کې شخ میدنه مې رقمي
مون 15 او 15 نیم متره لونګي په سر کوو. ترکمنان شامل نه پېږدي کلکې تړي، خو تر مونږه ازبکان ډېر شخ تړي. زمونږ بیا هم خي ولونه یو څه سست وي. مونږ ټول د پاکستاني لونګي په سر کوو او سیو نیم سړی د ورېښمین هم په سر کوي.
خوګ بشوخه غلی نادر خان کټوازی ته چې د پکتیا خلک څنګه پټکی تړي.
نیسه کوم پټکی افسر کوم د دغه پټکی کټواز د خلکو د سلیمان خیل قوم د پټکی تړلو طریقه هم دا د دوه شلمی پری دی او دغه ګرد کې سمینه تړي څو ولونه راړوي او دوه ول بیا برسیر د شور باندې راټاووي. د ما پټکی خو دل دل وي نو بس یو ز دغه سینه تړم دغه د سلیمان خیل قوم چې غسوک پټکی تړي زیات پټکی په دغه شکل باندې راکېږي. اوس نوی ځوانان دین دغه سکی سي دغه دوه مسلمانه ور کوي ایوه سلم پری دی او پټکی مغه سلیمان لو په شکل باندې نه پریدي. پټکی سی بیا د کوم د موخ سی تړو د پټکی د دوه ډوله پټکی یو ډول یو رخمین دی، خو د غزیر پټکی سی کوم دی دغه بیا په هندستان کې یو بوټی د نبات دی پارت ورته یا پارت ډیر قیمتي بوټی د پاول سر کې سی کوم پټکی دی نه جوړیږي هغه ډیر قیمتي وي. یعنی دغه پټکی تقریبا زو مودا سی پټکی لرم سی په افغانۍ باندې په 8.5 زر روپی باندې یو پټکی اخیستل شوی دی. هغه پټکی په عمومي ډول باندې د لپنجنی متر شپږو مترو او دواله لري، دا چې سر د وزن نه لري. دغه سی پریمنزل سی په پریمنزلو کې دای بیرته خپل اصلي هغه لاس ورکوي، بیرته باید بیا د تهار ورکړي.
خغلی نادر خان په دی باور دی چې پټکی موږ سولیز ژوند ته بولی.
که موږ تاسې ورته ځیر سو دغه د پټکی دومره یو لوی مانوي ارزښت لري. یو څوک چې پټکی په سر کې دی باید سی سولیز ژوند وکړي، له جګړې سې دی لرې ووسي، ځکه که چیرې دی له چا سره خبره دې ته سیسي لاس سره واچوي پټکی دې دلویږي. کله چې پټکی ولوېدو نو د پټکی لوېدل په پښتنو کې ډېره بده خبره ده. یعنی زه په خپله باندې ډېر کوشش کوم که هر څوک ډېر تیری را باندې وکړي چې لاس نه ولویږي او د ما پټکی نه ولویږي، دغه هر پښتون دغه کوشش کوي.
له ښاغلي نادر خان څخه به د پټکی په اړه د ده یو خاطره هم واورو.
بلې جالبې خاطرې ښې خاطرې هم ځینې لرم. زه خارج ته چې هر چېرته ځم له افغانستانه د باندې همدا پټکی په سر کوم. جرمني ته موږ تللي وو، د ما همدا پټکی په سر و. ته باور وکړه چې د سبا ورځ د اخبارونه چې راوتلي وو د زیاتو اخبارو د مخ په اوله صفه باندې د ما عکس و. هغه خو د ما دومره هغه نه وو، دا د پټکي لپاره دوی هغه کړی و. او اوس د جرمني د سفارت یو کارکوند تامس نومېږي، هغه راته وویلو چې په د جرمني په خارجه وزارت کې چې دغه تاریخي عکسونه یو څو هغه سوي دي، په هغو کې یو عکس د تایم لګولی دی د پټکي.
په پښتو کې د پټکي لویدل پور لري. دا چې څنګه دا پور ادا کیږي حاجي محمود یې په اړه وایي.
بیا په موږ کې چې تا اوس مثلا د ما تا سره دا وسوله چې ما له سره لونګۍ یا پټکی ولویږي، ادې بیا پور ستاب مکې پور یا به د سترومه یا به مثلا پنځه سپین ږیري راځي بیا به د بخمه د سپین ږیري راځي بس اتې سوال وکړي اتې وبه چې زه د سپین ږیري خاطر د پاتې زه به خلاص یم.
خو سلیم خان په دې باور دی چې کوم کارونه چې پګړۍ کولای شي جګړه یې نشي کولای.
وای هغه کارونه چې بګړۍ یې کوي جګړه یې نشي کولای. زما په عقیده د افغانستان په قبیلوي او سنتي ټولنه کې دا خبره تر ډېر حده صدق کوي. کله چې په افغانستان کې بګړۍ له پامه لوېدلې، کله چې د خلکو دینی او قومي ارزښتونو ته په سپکه کتل سوي، نو زموږ هېواد د هرج مرج، بحران او جګړې خواته ځي.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو ترنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ پروګرام ته ښه راغلی. په دې هیله چې ستومانه نه اوسئ او دا ځل له موږ سره یو ځای د سپین غر د پیچومو نندارې ته لاړ شئ. په دې پروګرام کې د کورمه ایجنسی در پیژنو. د دې سیمې په اړه زموږ یو اوریدونکي اجنبي بیستوال یو لیک را لیکلی چې د خپلې سیمې په اړه یې معلومات لیکلي وو، خو متاسفانه نیمګړي ول او د ټلیفون شمیره یې هم له موږ سره نه وه شریکه کړې چې ورسره تماس ونیسو. نو د دې لپاره چې د کورمې سیمه متاسف درنو اوریدونکو ته په پوره او هر اړخیز ډول در پیژندلی وي، له ښاغلي منیر حسین توري څخه مو په دې هکله د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. نوموړی کله ناکله د سیمې د وضع حال راکوي. له نوموړي څخه ډېره زیاته مننه. لومړی به د کورمې په اړه د ښاغلي بیستول لیکلي معلومات واورو چې کورمه ایجنسۍ چیرته پرته ده. د سپین غر لړۍ د افغانستان په ختیځه خوا کې پرته ده چې له پېښور څخه پیل او جنوبي سیمې لور ته غځېدلې او جلال آباد د کورمې له سینده جدا کوي. د دې غره تر ټولو لوړې څوکې ته سیکارم وایي چې شاوخوا 4,500 متره لوړ او لږ تر لږه 150 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه غره څوکې تل په واورو پوښلي وي، نو ځکه ورته سپین غر وایي. د دې غر له لړۍ څخه نور ډېر ښخونه جلا شوي چې په ځنګلونو پوښلي دي او هغه درې چې د شمال او جنوب لور ته پرتې دي داسې برېښي چې خپله لیکونکی اجنبي بیستول هرې سیمې او درې ته تللی، ځکه د سپین غر هر لور ورته یاد دی او د ټولو یادونه کوي چې د خیبر دره د شینوارو نازیان اچین دی بالا پچیراګام وزیر خوګرنی کګه چې کجه هم ورته ویل کېږي، ماما خیل نکروخیل شتوا د حصارک شپان غلزایی تزین سروبی بطخاک شیوکی چار آسیا موسیی سرخاک التمور څرخ د
د وردګو تنګي نوګي د غزنی جلګه شولګر ابن دهله وازخوا تیرا کرمه زازی حسن خیل مچلغوز ورد احمدزی زرمست توتاخیل میدانخار میندره شمل نکه مستوی او پیرکوټی پرته دي. په همدغه سپین غر کې د پاکستان د قبایلي سیمو خواته د کرمه ایجنسۍ ده چې د همدغه لوړ غره پر څوکه پرته ده. سپین غر یوه ځنګلیزه سیمه ګڼل کېږي چې په نښترو بیجورو زنغوزو او نورو میوه لرونکو ونو پوښل شوې ده، چې یو سری د کرمې پیوړ کوترې او بله یې د خیبر درې ته رسي. دې سیمې ته ولې کرمه وایي او تاریخي پس منظره څه ده؟ په دې اړه زمنګ بل اوریدونکو منیر حسین تورې معلومات راکوي.
کرمه په راګوید کې په 2000 قبل مسیح کې د کروم په نامه یاد شوی دی. ویل کېږي چې آریایانو به د تاګ را تګ دپاره د کرمې سیند استعمالولو، نو دې حوالې سره یې د دې سیمې ذکر د کروم په نامې کړی دی. کرمه د مغل سلطنت د زوال سره په 1345 میلادي کې په افغان حکومت کې شامل شوی و. د دې اولنۍ افغان ولی سردار اعظم خان وو چې د زامو سردار په نامې مشهور وو. د نوموړي ولی نه پس تر 1380 پورې د دې علاقې شپږ نور ولیان هم تیر شوي وو چې د اخیرنی ولی نوم پکې د محمد زمان خان وو. په 1348 میلادي کې افغان حکومت د کرمې په احمدزیو کې یو غټ هډ کوارټر جوړ کړی وو چې دلته به ولی هم پاتې کېدو، او دا بیا وروسته د انګریزانو پر اتک سره نړول شوی وو. د توریکو بلی د تاریخ په لړ کې یو افغان پښتون تاریخ لیکونکي د ښاغلي قدرت الله حداد مطابق د هیروډوټس په کاول د پښتنو بچا په 2000 قبل مسیح کې ایران باندې د حمله په باب د مشاورې لپاره د پښتنو و قبیله روانډې کړې وي. خو دې کې څلور قبیلو د بچا د پلان سره مخالفت څرګند کړی وو چې دې کې د توریکو بلا هم د پښتون تاریخ لیکونکي یو انګریز و کېرو هم د کرمې توري قبیلې باندې کافي رڼا اچولی دی او ویلي دي چې دا یو سوچا پښتون قبیله ځکه ده چې دا د پښتنو قبیلو په منځ کې اوسي، یعنی د پښتنو په منځ کې به ورته کته ان ځای نه وو. په 1878 میلادي کې جنرل رابرټ د ټل له لارې تر شلوزان راورسېدو او پیواړ باندې د همې نه پس یې تر خوش پورې یوه لویه سیمه په خپلې ولکې کې راوسته، او په کرمه کې د افغان دولت هیډ کوارټر او د ولی مرکز و نړوالو، او په خوش کې هم خپل ولی وټکلو چې بیا یې په 1900 کې د دیورین تړون نه پس د خوش علاقه پرې خدا. خو په کورنو کې تر 1940 میلادي پورې خپل حکومتي وسپره نموري علاقه د برتغیر د ویش نه پس تر اوسه د پاکستان دی وی قبیلی علاقې په هیڅ د دنیا په نقشې موجوده ده. فرمې ته په 1892 میلادي کې د ایجنسۍ درجه ورکړې شوې وه، او په همدې کال کې توري ملیشیا ته د کور ملیشیا نوم ورکړی شو چې پکې نور قومونو ته هم نمایندګي ورکړی شو. نوموړي ملیشیا دغه وخت نه تر دې دمه خپل وظیفه اجرا کوي او په خپل تاریخي حیثیت ویاړي.
ویل کېږي چې د دې سیمې هوا د هر ډول ګلانو د موجودیت له امله ډیره خوشګواره او زړه راښکونکې ده، او راز راز څاروي هم پکې شته. د کرمې د چینو روانې اوبه ډیرې یخې وي، خو د اوړي په موسم کې ښکلا او خیرازي څو برابره زیاتوي چې لیدلې د هر انسان روح تازه کوي.
کرما د پاکستان د صوبه سرحد پر لویدیځ کې د پاکستان یو آشنا ډکه وزړه رکخونکې قبیلی سیمه ده. د سپین غر په لمن کې پراته نوموړي علاقه د خپل خیس له لارې د چکري د سیلګرو خلکو پام د خپل ځان په لوري راګرځوي. نوموړي علاقه په اوسني وخت کې په دریو برخو کتا کرما، برا کرما او د سنټرل کرم په برخو کې د دولت لخوا ویشل شوې ده. کرمې ته کا د پښتو متلونو کې ځای ورکړی شوی دی، لکه چې وایي کرما ژوره ده. دا متل هغه وخت استعمالیږي کله چې د دې علاقې د یو چا څخه د کرمې نه بهر یو څوک پور یا قرض واخلي او بیا هغه پراوړی د هغه د سترګو نه پناه شي، نو د مایوسۍ دې حالت کې ورته یو بل ملګری دا نوموړی متل مخې تګدی او تسلی ورکوي. نو بلخوا د پښتو شاعرانو هم کرمې ته په خپل شعرې کې یو ځانګړی مقام ورکړی دی، لکه چې یوه پیغله خپل اشنا ته وایي نری باران دے پس پل وڑے ورمینا جوری کرمتا نصیب روڑی یما.
غره یو لور ته د خکلی ننګرهار او بلور ته د کورمې پاړه چنار خرابات دی. کورمه ډیر خکلی شنه او حاصلخیزه سیمه ده چې وریجې او سبزی د سیمې په سطحه ډیرې پیژندل شوي دي. په کورمې کې توري کم اوسي چې د سیند دواړو غاړو ته پراته دي. له تاریخي روایتو او شواهدو څرګندېږي چې ډاکټر یو کم په 1515 کال له افغانستان څخه کورمې ته اوښتی او دلته یې پر میشت بنګه کم حمله کړې ده او د زازیو په مرسته یې د بنګه کم له کورمې څخه وتو ته اړیسته، چې دوی بیا په هنګو، توخ، ابراهیمزي، جوزاره، سترزي او کوهاټ کې ځای پر ځای شول. خو ځینې بنګه بیا توري کم ته تسلیم شول چې دوی اوس هم د کورمې په ځنو سیمو کې پراته دي او د توري بنګه نوم ورکړل شو. توري کم ته تورزي هم ویل کېږي چې د زازیو سکه تربوران دي. په تاریخي اثارو کې راغلي چې د توري د کام مشر خوګیرني دوی خزې درلودې چې له لمړنۍ میرمنې شیرزاد پړبه، حیدرخیل، بارکخیل، بولوخیل او عبدالرحمن زیږیدلې او له دوهمې میرمنې توري زازی هو بون او مندوزی پیدا شول. زمنګ اوریدونکو اجنبي بي ساتوال په خپل رليګلي لیکلي کې د توري کام په شپږو څنګو ویشل شوی چې حمزهخیل، مستوخیل، غونډیخیل، دوبزی، علیزی او توری بنګختی او ټول شپګوړه په کورمه ایجنسی کې په پوره اتفاق او یووالي سره ژوند کوي. زازی د کورمه پیوار کوتره نه پورته د قبلی لور ته په اریوب سیمه کې د افغانستان په خوره کې اوسي. زازی په خوراک، څښاک او لباس کې توری کم ته ورته دود او دستورونه لري. زمنګ اوریدونکو اجنبي به ستوال لیکلي توریان په پښتونولۍ ریسرچ کولو، زده کړو او کاروبار کې ډیر تکړه او لدې عمل هم ډیر پرمختللې دي. دوی په پوهې او زده کړې مین خلک دي. د سیمې بل اوسیدونکو منیر منګل تورې هم په خپل سیمه کې د تعلیمي زده کړو د اسانتیاو په اړه داسې وایي:
په کورمې جاسیا کې تعلیمي شرح د نورو قبیلي سیمو پرتلا تر ټولو ښه ده. دلته د هلکانو لپاره درې ډیګري کلیجونه، د جنکو لپاره درې کلیجونه او په سلګونو پرایمری او های سکولونه موجود دي چې پکې په زرګونو هلکان او جنې سبق وایي. ځوانان په غیر نصابي حالو ځلو کې کرکټ، والیبال او د فوټبال لوبو کې شریکيږي او د خپل صحت لپاره د ورزش سلسله پر مخ بیايي. په کورمې جنسي کې درې غټ هسپتالونه، یوشت بیچوګانی او ترسلو ډیسپنسری خپل وظیفه اجرا کوي چې پکې د زرګونو په تعداد کې د مریضانو درملنه کیږي. د بده مرغه د خځو ناروغۍ لپاره دلته کې تر اوسه هیڅ ځانګړې روغتون نه دی جوړ شوی. په نورو روغتونونو کې هم سرکاري ادویات نشته.
هغه مهال چې په 1909 او 1908 کلونو کې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، نو ګڼ شمېر افغانان په هیواد کې د جنگ جګړو او نادودو له امله هجرت ته اړ شول چې د ننګرهار، خوست، ازازي میدان، لوګر، خواس او ځینو نورو ځایونو څخه یو شمېر د کورمې ایجنسۍ ته کډه شول. دوی ته د توري کم په خپله سیمه کې تود هرکلی ووایه او په خپلو کلیو او بانډو کې ځای ورکړ. زمنګ ته پروګرام دواړه اوریدونکي ښاغلی بي ساتوال او منیر منګل توري د خپلې سیمې کورمې ایجنسۍ د کرنیزو تولیداتو په اړه هم معلومات راکوي چې د سیمې کرنه د ډېرې ښې آب هوا او بارانونو له امله ښه حاصلات ورکوي. ښاغلی بي ساتوال په خپل لیک کې لیکي او همداراز ښاغلی توري څرګندوي چې د کورمې ایجنسۍ میوه او وریجې ډېرې پیژندل شوې دي. په دې هکله به د ښاغلي منیر منګل توري څرګندونه وورو.
کورمان د غرونو یو پراخه سلسله هم لري. په دې غرونو کې په ژمي کې واوري هم کېږي. په تیر بیا په سپین غر خو تر کال پورې واوري پرتی وي او په کورمې کې هم وخت په وخت د برنونو له کبله د دې ځای موسم د نورو قبیلي علاقو څخه ښه او معتدل وي. د کورمې د خلکو مشهور خوراک وریژه دی. چونکه په کورمه کې اوبه په پریمانه توګه موجوده دي، نو د وریژو پیداوار تر هر څه زیات دی. د کورمې وریژه دومره خوږه او خوندوره ده چې د نورو علاقو خلک د نورو علاقو وریژو څخه زیات خوښوي. دې نه علاوه دلته غنم، جوار، وربشې، بدرنګ، مټر، کریلي، ټماټر، ټینډي، بینډي او هر سبزي او غله پیدا کیږي. خو د دې علاقې مونږ پاله یا ځان ته یو ځانګړتیا لري. او د دې سیمې مونګپلی کې تر څلور پورې دانې وي چې داسې مونګپلی به شاید د نړۍ په کمو برخو کې پیدا کیږي. کورمه د میواجاتو په حوالې هم ښه مشورتیا لري. په میواجاتو کې دلته شلیل، مندته، الوچا، مانا، ارغنجا او انګور ښه په مزه پیدا کیږي. په تیره بیا د دې سیمې مانا ډېر شهرت لري. ویل کیږي د پاکستان پخوانی جمهور رئیس غلام اسحاق خان مرحوم به د خپل ښه صحت یو راز د کورمې د شلوزان د مڼې استعمال هم خودلو.
درنو دوستانو، د کورمې ایجنسۍ د تاریخي پس منظر په کې میشتو کامونو، آب و هوا، کرنیزو تولیداتو او د پوهنې د چارو په هکله مو واورېدل. خو هیره د نوي چې دا سیمه ډېر په زړه پورې دودونه او دستورونه هم لري چې له دغو دودونو سره ستاسې د آشنا کولو لپاره اړیو د کورمې ایجنسۍ د پیژندنې دا برخه بل پروګرام ته وغځوو. هیله من یو په راتلونکي پروګرام کې هم موږ بدرګه کړئ چې د دې سیمې له په زړه پورو دودونو سره آشنا شئ. تر راتلونکې اونۍ به په همدې ځای سره خدای پاماني وکړو. الله مو مل شه.
با سلام و روزتان بخیر. شما